ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت افغانستان کې د مخستانه خبري دي تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ په مخې د دې ست خبرونه ده د افغانستان خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبري اژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه د لغوه کړې په بیان کې د همراغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو پر یو غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 18 له افغانستان وتل دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 18 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل اکسپانی په خوني ټویټر کې د په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالیو 22 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چالوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پر نښه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې وشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې اوکراین د دونیتسک سیمه د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټا ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14 په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگتن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسی چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په څو اونیو کې درېیم لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي دي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د اتیاونه تر 112 کیلومتر تر منځ وي په ځنګلونو کې د تیر اونۍ دوه لوی لګیدلې ورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریچرز خبری اژانس راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایې څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو او لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیسته و تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه خبرونه لمه فرشتي صحه اکثر اوري د راپورونو په لړ کې به واورې چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتونو کې استادان له دندو منفک کړي دي
چې زین استادان فوک شوی دي او زین استادان بیا تبدیل شوی دي کدری بسونه ایدری بسونه تا
او د دې ترڅنګ د اورزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پر اتاک سره خلک لستون سره مخ دي
دا سپتک نی پیښوم سخت سخت ټپل نو سره تل نه موږ ولې دي دا عملیات مریضا ولې به خدای دا عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات څه دلی دي بیرته په خدای شي دلی کنده
د کورن یو راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته تر پای را سره اوس
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پانتون ادارې ته د دې پانتون د ولس استادانو د منفقه مکتوب استولای دی. د شیخ زاید پانتون زین استادانو چې د نه منفق شوی په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته وښی
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقی او لکدری بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یو پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استول وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او زی د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتوني استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې زینو استادان فوک شوی دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته زم هغه استادانو کې کېمه چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی ډیپارټمنټ رئیس عامر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پانتون تر رسیدلی او دغه استادان منفقې په لیست کې دي. مکتوب رسیدلی خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره شوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغه استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاست وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګي د ناورین لسیمو څخه د ډبلیو ایف پی تیر ورس پر خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیل محدودیتونه او د اقلیم سخت بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لاپس ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې کشمیر بیواز لکورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. نور حال عبد اسبوګ مې اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې لړۍ رستون سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یو کور کې کار کوم.
به خاطر کې خنک زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس اولادا بهتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکو ده او نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
نو دومره اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوځو ما هته ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراک موادونه بیخي ضعیف یم، بیخي چینه لرم، خپل هم نه جوړیم، سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دی، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي، هغه ته ډیره خفه یم، ډیر ورته دومره جګر خونه یم. پیغله لور مې ته د اوس ما د جنازه والا کور کې یم، چچکیږي غورځي، چچکیږي غورځي، چې ډاکټر ته خو پوه نه شم، ورن خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، ډیر ډنګر هم ده، او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو الله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمر 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې د 2015 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات ریپیر لګولې دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کې چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولې دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخص نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړي. د داسې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورتوي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
دغه کډوالو خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلې دود لغوه کول لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلار پرې لوړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی سوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړای دی. په ایران کې د یو شمیر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
لا سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسکونه کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګیدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلې سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري وشتلې دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیايي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم 2 کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو 2 اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې لڅه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هواد د تاسیساتو پر وی جوړولو سربېره لسګونه زره کسان ووژل، ل 12 میلیون ډیر کسان بې ځای او ډیر خلک له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالف ملیشي دواړه پر ملکی وګړو او روختیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بے پروا راکټي حملو تورن دي. د تیری اکشنبه پورز خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هيا کې د سخت روختیاي وضعیت راپور ورکړ. دا وی ویل چې د اگست او دسمبر میاشتو ترمنز ل او یا زیات کسان د خورځوکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړ شوی دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خورځوکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا اوروزګان کندهار لار د ژمی پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ را تګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکو او مسافرین د ژمی پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورختونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډي وډي کړي دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروډونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمه یو سیدونکو او موټر چلونکو وای چې لسیزو رئیس د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لوري هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر وای د ژمي پراتک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوې دي. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستوندو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلونکو وای د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دي.
چې دته به شپه شپه مرشان ولاري اجزي خوران جن چې د سوي بیا پریوي خټ تا وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا په سړک باندې چې نو ډې په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو ام سخ سخ ته پیال مسرت لږ موږ وړي دي. دا عملیات مرزا وځ به خدای داس داس عملیات مریض به عملیات په کندار کړ دي، بیرته په لار باندې عملیات څه دلی دي، بیرته په خاصه دي دلی کندار
مو لپاره به خیمه مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان
ابل را دواد و مچره و طلبیا دا دا بس پوراز یو دا نه وته چې دا خراب لاري دا وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وړي د غیر سلابونه راغلي دي.
د یاد لاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعت لار او 4 ساعت وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره خو نو ورونو واسمنونه ګرځ ویني دنیا روغ لیونی وو پستک کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله خو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچری د چنسې ته ورته وګوره د مټرو د ګوره چې د شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې په وګه ماند کې ناشي چې دا سارا رسیوي چې د شاولې کوټه سره د وسره رسیږي نو ته وره د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خرابیاله.
موټر چلونکي وای د لسیزو رئیس د لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړي، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولای نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارونه. که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوونه، کرایه به زموږ سره ارزانه سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیرا دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی لشپی دل تکو لشپیال تکو شلشپی کیجه په شلشپی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و تزر کالدار را پاتیج وشتنه مداده چې مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتی دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلارې زینی برخه جوړی کړي خو ای پلان لري چې یادلارې په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتي اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ لپاره یو شمیر میرمنې اړې شوې دي چې خپل وېښته وپلوري دوی وایي وګده او هغه وېښتان چې رنگ شوی نه وي په خبا یا نه پلورل کېږي د خزو د حقونو فعالانې د خزو میرمنو له لوري د وېښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یو ښکارا بیلګه بولي په دې اړه نور حال په دې راپور کې وایي
که څه هم وېښته د خزو لپاره د پام وړ اهمیت لري او دوی په خپل کې ځانګړی ځای لري خو په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو بے وسلې لکبله دوی اړې شوی آن د دغه مهمه الهی ډالې پلورلو ته زړه خکړي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بے وسلې لکبله خپل وخته پلوري او وګته او هغه وختان چې رنگ شوی نوي او خوي په خبره یا پلورل کیږي د کابل خار اوسیدونکو محتاب ازادي رادیو ته ویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بے وسلې لکبله آن د وړې لور وختان هم قیچي او پلورلې دي
ته خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان وپلورل زموږ کاوند کې هم یو میرمن د ناور اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خراب کې در افغانستان وجود تر
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختانې ل 375 افغانۍ پلورل دي د زینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر $150 ده د تخار ولایت وسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله د نظام لپاره زی دوروسته ایران ته لاړ درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه دنیولې میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي نو موري وای په دغه ولایت کې د وختو اخیستونکو په کورونو ګرځي او وخت اخلي
ما خودم خونه فروختم مثلا د زنه ورم کار
ما خپل نه دی پلورل دي لورونو میرمنې می چې میرمنې بیکار دي وخت پلوري څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي
که څه هم د میرمنې له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د بے وسلې لکبل وخت پلوري خود طالبانو حکومت به پرې بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پانه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی او چې د څباندې 100 کیلوګرامو د سر د ویختو په قاچاغ کې ښکیل دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه ویلی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منه دی او د وزارت کارکونکو باید پلی کړي د خزو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د خزو او میرمنو لوري د وختو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکارا بیلګه ده
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب دایده به وزلی لکبه لخزه ده سرونو بخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ور تا پیدا کوی
احساس خجالت و شرم آور افسردگی در زنان میشه
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی خو ځینې هغې په ښارونو کې ویښته کموي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې چې له کبله یې ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده. د یادونه ده چې له اخیستونکو ویختو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویختو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تان د څنګه خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام کوئ لنډو خبرونه ته.